تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو خبرونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د پښتانه سوري محفل د احساس قربانه نه سهار د خپل ټوله پښتانه وینه هر کله مې هیله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې د ښاد آباد او بریالي وي. د ډیوا ریډیو د روایت تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر د همیش په شان پښتانه سوري محفل سره او پښتانه سوري محفل کې موږ همیش تاسو ته د ادب د اسمان ځلان د ستوري ملګري په هغه ټول پښتانه سوري او ټول شاعرانو دیوان لیکوالان هنرمندان فنکاران چې خپلې ژبې لپاره کار کوي دغه ژبه ژوندۍ ساتلو کې خپلې هڅې کوي د ژبې دغه خدمتګاران موږ تاسو سره وخت تر وخته شریکو دغه هلې ځلې د سره شریکو بیا چې کله هم دغه شان د ژبې دغه خدمتګاران راولین موږ دا خبره بار بار تکرارو که پښتو ژبه ژوندۍ ده په نړیوال کچ پیژندګلو لري نو د دې شاته دغه شاعران او دیوان لیکوالان یوه لویه برخه ده. وخت یې د هغوی مینه ده د هغوی ټوله قیمتي د هغوی پیس وخت او بیا ورپسې د هغوی پیسه ده خپله خواري زاري مزدوري کې لګي د خپل کور د خپل بچو نه یو برخه دی لی د خپلې ژبې دپاره دغه مورنۍ ژبه ژوندۍ ساتلو کې هسې کې یو دغه وجه ده چې نن پښتو ژبه په نړیوال کچ ته ګوګل ژبه ده باوجود دې چې دا نه د سرکار ژبه ده نه د مارکیټ ژبه ده نه د نصاب ژبه ده خو خپله د سیالو ژبو سره د ګوګل ژبه په کتار کې ولاړه ده او دغه مقام ته رسولو کې دغه د شاعرانو دیوانو لیکوالانو محققینو ناقدینو مورخینو لویه برخه ده. نو موږ دغه تاسو سره وخت تر وخته د دې کار او زیار شریک کړی دی. نن هم په دغه لړکې هم دغه شان یو تکړه شاعر ادیب لیکوال د ژبې خدمتګار طارق خان سره موږ سره ملګری دی سره به خبرې اترې کوو. ډېر په مینه په درناوي په خپل پروګرام کې ته هرکلی وایو. په خیر راغلی سره مشه ډاکټر طارق خان سره
ډېره زیاته مننه تاسو ته تاسو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ډېره مننه طارق خان سره چې موږ سره پروګرام کې برخه اخلي.
جی جی
دا خبر اواز خوشحال پروگرام کی راس رہی خو غواړو چې تاسو موږ سره ول تاریخ خان سره دغه اوریدونکو سره د ډیو ریډیو اوریدونکو سره خپل ځان معرفي کې چې د تاریخ خان سره د خبر په خوا کوم سیمه سره تعلق لري کولای کوم چې پیدا شي اسمه تاسو لپاره تر سره کړی نن سبا سم سره کړل دا
سمه جی چې دا خو بنیادی تعلق د لاغه سره نرم مردان ضلع سره د خیبر پښتونخوا مشهوره دغه مغټه ضلع ده. په دې کې زمونږ بیا مردان پنځه تحصیلونه دي. په دې کې تحصیل تخبیه سره تعلق ساتم چې زمونږ د کلی دی او وروکي غونټه کلی دی تور ډیر ورته وي چې ما خپلې بنیادی زده کړې چې کومې دي ابتدایي زده کړې دا مې هلته کړې دي پرایمري او های سکول بیا مې د دې نه پستا بی اے چې کوم دی دا مې د تخبیه د لوی سرکاري کالج نه کړې ده. هغې نه پسته مې خپل تعلیمي سفر چې جاري ساتلی دی د پښتو څانګې پېښور پوهنتون مې ماسټري کړې ده او بیا دغه شانتې ایم پی لیډنګ ټو پی ایچ ڈی پروګرام کې انوال شوم او تر پی ایچ ڈی پورې مې په پېښور پوهنتون پښتو څانګه کې زده کړې کړې دي. نو دغه زما تعارف و چې ما وکړ. دې نه علاوه ما د مختلفو تنظیمونو سره فعالیتونه کړي دي نورې منډې تړلې مې کړي ادبي منډې تړلې حالې ځلې وخت په وخت باندې مې مختلف پروګرامونه او په پېښور پوهنتون کې د سټڈی سرکل لړۍ جاري ساتلې دي. نو دغه سیما خپل ادبي او کلتوري هڅې دوامداري ساتلې دي. دغه زما مختصر شانتارو
او راځو بس تاسو دې ای پر وخره خو راځو اول دې ته چې دا شعر او ادب کم اساس ول شعري د عمر په کم پړاو کې تاسو ادبي دنیا کې داخل شوي کله نه ملي کلو شروع کو شعر سره مینا کله نه پیدا شو
یره جی دا څه چې چې دغه ته سوچ کوم یا ما ته دې ادب تر لارې ته څنګه راغلم نو هغه داسې و چې عموما د پښتنو ټولنه یا کلی یا دوی ژوند چې دی د سختو کړامو سره مخ دی. نو لاول خو داسې سهالاتونه چې زه دغه خپل تعلیمي سفر جاري وساتم خو بیا په مزه مزه باندې ما د پښتو رسالې هغه کې پښتون رساله بالخصوص بابا مال استلا بیا مې داسې دا په ابتدایي وخت کې دا د اجمل صاحب چونکه د غزوانۍ وخت و لسم جمعات کې زومه چې ما د اجمل صاحب د غیرت چغه ولوسته هغې زما په ذهن او زما په زړه کې او د پښتو ژبې وطن او خاورې سره یو داسې مینه راولړزوله چې زه بیا ما هیڅ نه لیدل او صرف پښتو به مې لیده پښتانه به مې لیده د خپل وطن به مې لیده او په هغې کې چې کوم پیغام و چونکه هغه وخت کې چې زما سونه پوهه وای زه پرې پوهېدم نو دغه چیز ما ته تحریک راکو بیا به داسې وایه چې زه به چونکه په کلي کې پاتې کېدم نو دغه رسالې کتابونه ما ته په هغه شانتې خو نه وو موجود په کلو علاقو کې نو چې کله به مردان بازار ته راغلم یا به تخبهي بازار ته راغلم نو یو اخبارونه والله ورشه بل والله ورشه کتابونه والله ورشه نو په هغه کې به زیات دا زایدونه او دا نصاب کتابونه چې کوم دي یا د انګلیش میډیم کتابونه چې به کوم وو هغه به موجود وو د پښتو کتاب به داسې ډېر وو هم نه او اوس چې لکه مثال څنګه د آنلاین پروګرام دی یا د دوکان دی فیسبوک پیجونه دي چونکه هغه وخت کې مونږ هغه ژوند داسې وو چې هغه ډېره څه سیزونو ته رسایي هم نه وه او د دې نه ورته داسې څه دغم نه وو نو دغه بنیادي محرک وګرځېدو چې زه د پښتون مثالې د 2010 نه زه ویلی شم چې زه مستقل لوستوال وم او کله کله مې داسې هم وکړه چې پېښور ته به څوک تلل نو چاته مې خواست وکړو چېره دا رساله یا فلانی کتاب ما ته راوړئ نو بیا داسې بیا دا کې یو دغه چلو شم زما بنیادي طور چې دغه کوم د شاعرۍ ژبې او ادب طرف ته راتګ وو نو هغه د دې لسم جومات نه شروع شو په دې کې داسې خلک وو په کله علاقه کې چې زما ورسره ناسته وه چې هغوی بنیادي طور دغه د خدای خدمتګار او کورنۍ سره تعلق و یا بیک ګراوند چې کوم د خدای خدمتګار او د ژبې ادب او د دې قام او وطن د خاورې خبرو ته خوشاله دي زه په لسم جمعات کې مو چې ما سائل صاحب یو کلام په سکول کې ویلې هغه وخت ما خپل د شاعري نه کول نه داسې و نو هغه ته چې کوم زمونږ یو بابو د کلی په هغه سکول کې هغه ما ته انعام راکو 100 روپۍ نو هغه وخت نه هغه زمونږ دغه شو بیا داسې شو چې ما یو وخت په بورډ باندې په سکول کې یو شعر ولیکه هغه ما ته سخته سزا ملام شو سخته سزا ملام شو خو چون کې هغه بابو صاحب چې کومونه دا غي داسې و چې د غي کوم بنیادی پس منظر او خاندانی پس منظر هر دي خدای خدمتګار تحریک سره هغه ودرې د سټینډ او هغه ست چې ولې لکه شاعرۍ نه تاسو ته څه مسله دا خو نصاب په کتابونو کې مشته اردو کې لکه مثال ته اردو کتاب دی په دې کې نظمونه دي نو د پښتو ولې داسې شجر ممنوعه ده نو هغه زه زما ډېر حوصله افزایي وکړه چون ما خو بیا وال خوړلې وه جرمانه مې دغه کړې وه نو بهرحال هغوی زما ډېر حوصله افزایي وکړه نو داسې وه چې دغه سیزونه پکې شامل شو بیا داسې په کالج ته چې راغلم نو هلته داسې دا سیاسي هلې ځلې ادبي هلې ځلې به کېدې دې ته به باقاعده ورتلم ناستې به مې کولې ملګري مې پیدا شو دغه مې پیدا شو بیا داسې وه چې په دې تخدې کالج ته چې مونږ راغلو نو په دې کې د طلبه ادبي کاروان په نوم باندې یو تنظیم و ادبي تنظیم و دوی به مشاعرې کولې دوی به مې ناستې کولې نو هغې سره به ما خپلې هلې ځلې کولې ناسته به م کوله دا زمونږ ډېر شاعران چې دي دا به راتله یو وخت داسې وشو په دغه لوی سرکاري کالج کې چې کوم په دې کې نورول بسر امن زما استاد و د پښتو نو هغوی به بیا دا پروګرامونه کول هغوی به زمونږ سره مرستې کولې ناستې بیا را سره کولې او ډېر حوصله ځایي کوله ځکه تاسو ته وایم زه ډېر زیات کړېدلی هم یم لسم نه پس تاسو ته وایم زه درې څلورو کالجونو ته د دې وجې لاړم چې پښتو مال درا پیدا کړم بلکې دې خو زموږ سره 400 ضلعه ده منډڼې ورته وایي یو کلی خار دی اوس خار شوی دی نو هلته لاړم یو پرایویټ کالج کې مې د دې لپاره داخله واخیسته چې دوی به پکې موږ ته پښتو ښایي نو هغوی هغه خپل سلیبس کې دغه کې خولي کړی وه پراسپیکټس کې خو چې بیا لاړو هغه شانتې نه وه هغه بیا ما پرېښودو زه بیا رالم یو بل هایر سیکنډري سکول ته نو بیا هغوی هم چې ما ته پوس وکړو نو نه وه بیا له دې نه پس ته راغلم تخبې ته راغلم نو بیا دوی د سبجیکټس کا کوم چې وو دا د آرټ سبجیکټ چې کوم وي د ساينس د وی او ډیسپلن د یو د آرټس نو په هغه کې چې ما پښتو کتل نو د دې کمبینیشن داسې خو دی چې هغه ته بسوک نه راتله بل بل څه چې استاد بنو یا بو استاد بدل شو نو د پښتو هغه دغه چې کوم استاد وو نو پښتو کورس په پاتې شو نو پښتو بچا نه غستا بل د دې نه علاوه یو سره یو خاص چې کوم یو ډېر تاریخي حقیقت هم دی هغه دا چې په پښتو ویلو کې به یو دا مسله وه چې خلکو په خپل مستقبل تاریخ لیدو چې دې کې خو سر روزګار نشته په دې کې خو سر ګټه نشته په دې کې خو سر جاب نشته نو دغه یو مسله به و نو مختلفو طریقو سره به خلک ډسکرج کېدل لکه مطلب حوصله شکنی به کېده خو برحال زما غمیره داسې وه هغه د اجمل صاحب د کتاب او خپله د دغه لټریچر چې ما کوم لوستو چې هغې زه بیخي دې سیزونو ته نه وم راغه کړی چې زما به روزګار نه وي او زما به مستقبل نه وي او دا نو دغه وه چې ورته دغه زما داسې دغه و چې دغه په دغه باندې زه ادب ته راغلم پښتو سره مې مینه پیدا شوه او ډېر وم کړېدم خو بیا چې کومه مرسته ما سره کړې ده په دې څوارلسم جومات کې چې په بی اے کې ما پښتو ویل نو هغه زما استاد ډاکټر نورور بسر امنو چې هغه زما ډېره حوصله افزایي وکړه بیا دغه ته په تخبیه کالج کې چې کوم سیاسي سازمانونه وو او ادبي غونډې کېدې نو دغه کې به ما برخه اخیسته او هغې پسې به ګرځېدم په مخه نو دغه شانتې زه د ادب طرف ته راغلم او چې دغلته مې دغه بی اے وکړه دا واحد زه یو کس وم چې ما ډېر زیاتې نمبرې اخیستې وې په پښتو یعنی پنځه اویا نمبرې به وي پنځه اویا نمبرې وي په دیارلسم کې او پنځه اویا نمبرې وي زموږ په څوارلسم کې د پښتو د پارچې نو په دې کې یو کې زما درې شپېته وي او په بل کې زما پنځه شپېته وي نو داسې ډېر زیات نمبرې مې اخیستې وي نو چې ما به چا ته وویل چې بی اے ما کړې ده نو په پېښور یونیورسټي کې چې داخله امکانات ما ته ډېر جوړ شو نو هغې برکت ده چې دغه د پښتو برکت و چې زما هغه چې څونه ټولې نمبرې جوړې دي هغه پښتو د وجې ډېرې زیاتې لکه هغه تللې وي درې سوه اته دېرش نمبرې زما وي نو ما ته ډېر په اسانه باندې په پېښور پوهنتون کې داخله میلاو شوه د ماسترۍ دپاره نو هلته مې بیا د پښتو څانګه کې ماسټري وکړه په شپاړسم مې وکړو او د هغې نه پسته مې بیا داسې وه چې بیا هم حالات داسې نه و جوړ چې زه دغه خپل سفر جاري وساتم او دغه وکړم خو بیا پېښور کې دا وه چې پېښور خو چونکې سر خار دی د دې پښتنو په دې کې دا غونډې ادبي هلې ځلې په خپله پکې داسې لکه مثال په باچا خان مرکز کې به داسې پروګرامونه وو یا به داسې په یونیورسټۍ کې به وو د مختلفو ادبي تنظیمونو طرفه د سیاسي تنظیمونو طرفه نو دا فعالیتونه ډېر شو نو دغه کې دا امکانات ډېر وو چې دغه د خپل ادب او د ټولنې او د کلتور سره تړلي هلې ځلې چې کومې وي هغې پېښور کې دا امکان ډېر وو نو بیا په دغې پسې ګرځېدو دغې ته کې به منډې تړې والې بیا داسې وشوه چې زما کوم استاد وو پروفیسر ډاکټر عبدالوحید صاحب د ثوابۍ سره زما خوش قسمتي دا وه چې هر چېرته زما سهاره جوړه شوې وو نو هغه استادان به زما ډېر خیال ساته چونکې هغه زما مینه ګلي ده هغوی ډېر خیال زما ساته بیا چې ما د وحید صاحب معلومات کول هغوی سره یو ورځ ناست وم کلاس وشو زه ناست وم بیا هغوی سره ما خبرې اترې کولې چې د هغوی معلومات مې کول هغه مې اتفاقا د خدای خدمتګار اتفاقا نه خو لکه مطلب دا دی چې هغوی دغه هم چې هغه د خدای خدمتګارۍ دغه راوختو چونکې د هغوی نیکه عبدالعزیز خان کاکا او دغه ثوابۍ خدای خدمتګار تیر شوی دی
دا وی دغه مردان دا خو ډیر لیک ډیر زیات دی او کنه خدای خدمتګار دغه فلسفي پر کار پکړي
اون داسې دا اون دغه واجه و چې بس ما باندې خدای پاک دا سره هم کړو چې دغه خلکو دغه خلکو هغه سورې او رهنمایي را تحصیل و دا وی سره نو بیا وی سره ما چې دغه ماستری وکړم بیا لا تاسو نو جو چې دا بس د خپل سفر نور جاری وساتم مزید کنه خو شوم کې د پښتنو وطن دی په کې مسلې ډېری دي بیروزګاری دي په کې غربت دي په کې دا څه ډېر خبرې دي سره نو هغه ویل چې زه به تاسو اډمیشن درکوم اډمیشن به کې پی ایچ ډی پورې په سبق وې او زه پوه شم مزید زما کار پوه شم خو ته به خپل سټډي او خپل د هڅې چې کوم دا به جاري ساتو نو دا غوی په برکت دا غوی په امینه باندې دا نور استادانو زما ډېر مرسته کړې ده خپل ما څنګه یادونه وکړه په بی اے کې چون کې ما بیا دلته دریم پوزیشن واغستو په ماسترۍ کې په پورتو څنګه کې نو هغه هم ډېر دغه بل دا و چې زما کوم استاد ما مخکې سم یادونه وکړه نور البصر امن شه نو هغه زما ډېر دغه وکړه رهنمایي وکړه او هغه ډېر زیات خوشاله و په دغه دغه باندې نو هغه نور هم بیا ما سره مرسته کوله دغه کتابونه به را کول مختلف مرسته به را سره کولې ټلیفون به وکړو تاسو کې وکړو او چې څنګه څه مسله خوشتنه او څنګه کار دی څنګه روان دی، دغه هغوی ډېر زیات لکه مطلب زه دا وویلی شم. بیا داسې وو چې په پېښور کې چونکې دغه ادبي او سره سیاسي هغه سفر هم نور منظم شو، نور دغه شو، نو په هغې کې دا زما ملاتړ یا زما ملګري چې کوم وو هغوی زما ډېره زیاته مرسته وکړه، زما ډېره زیاته دغه یې وکړه، ځکه چې چونکې هغه مینه وه داسې چې هغوی به خامخا زما مرسته کوله، ما سره به ناستې کولې، دغه به کېدې. نو بیا دغه شان دا سفر مخکې وچلېدو، نو زه ایم پی ایل لیډینګ ټو پی ایچ ډي پروګرام ته راغلم د ماسترۍ نه پس. نو بیا ما داسې وکړه چې ما کوم بیا داسې وه چې دغه زما کورس ورک کم مکمل شو د ایم پی ایل پی ایچ ډي لپاره، په هغې کې بیا داسې ما سوچ کوو چې یاره اوس زه څه داسې کوم موضوع خوښه کوم یا په کوم سیز باندې کار وکړم. نو هغې کې هم ما داسې سوچ کوو چونکې زما هغه ذهن داسې جوړ شوی و، زړه مې داسې و چې د خپلې خاورې وطن ژبې او دې سره مې ډېره زیاته مینه وه او دا. نو هغه داسې وشوه چې ما چونکې زه یو سیز ما ډېر زیات محسوس کړی و، دا اوس هم شته، تاسو شاید به وینئ په دې سوشل میډیا باندې یا عموماً په بحثونو کې، چونکې دلته خو یو ډېر زیات پخپله د پښتو او د پښتنو یو ډېر بد تصویر یا یو بد هغه تصویر وړاندې شوی دی، دنیا ته هم وړاندې شوی دی، پخپله د پښتنو په ټولنه کې هم د دې شیز ډېر زیات ترویج شوی دی په مختلفو طریقو باندې. نو ما داسې فکر کوو چې زه داسې کوم موضوع انتخاب وکړم چې په هغې باندې یو داسې موضوع وي چې نوې هم وي، د خاورې او خلکو سره هم تړلي وي او دغه وي. نو ما بیا سوچ کوو داسې چې چونکې په نثر کې هم زموږ کار شوی دی، په ادبیاتو کې او په شاعرۍ باندې، بیا دا ما چې بل سوچ وکړو چې یاره د دې سره سره چونکې دا شاعري ما څنګه خبره وکړه دا ډېره زیاته ډسکرج کېږي یا حوصله شکنی کېږي، چونکې پښتنو وطن چې دی د شاعرۍ په وله ډېر زیات زرخیز وطن دی، بلکې داسې ویلی شو چې د پښتو د هر صنف نه زیات چې دی هغه دا پښتو کې شاعري ډېره زیاته ده، لکه یعنې په ډېر زیات مقدار سره ده. اوس نو هغه شاعري ته چې ما سوچ کوو نو بیا اوس یو دا تاثر راغلی دی او دا دغه شوی دی، زه نه پوهېږم چې خلک ولې داسې کوي، بلکې که موږ تاریخ وګورو، که موږ نور نثري دغه وګورو په ادبیاتو کې، د هغې دونه شته دا نه چې لکه مطلب نشته دی، یا زه دا دعوه کوم چې یاره داسې خاص د د د د ذکر وړ کتابونه یا داسې تحقیقونه نشته دی چې د پښتنو په شناخت پېژندلو د دوی په تاریخ کې کردار ادا کوي. خو زما خیال دا دی چې پښتو شاعري زموږ سره یو داسې دغه و چې دا ډېر دی د پښتنو د کوم شکل صورت چې جوړ دی، کوم تصویر دنیا ته وړاندې شوی دی، نو هغې په بشپړه توګه په دغه شاعرۍ کې، بلکې زه دا دعوه خو نه کوم، خو زه پوره دا یقین ساتم که د پښتنو تاریخ لیکل کېږي نو او د پښتو شاعري راغوستل شي، نو د دې نه د پښتنو د یو منظم تاریخ، بلکې داسې خو نشم ویلی چې پوره تاریخ ته جوړېږي، خو د تاریخ پوره حوالې پکې موجودې دي، ځکه که خوشحال خټک موږ راواخلو او د هغوی د شاعري ته موږ لرې کړو، موږ د خوشحال خټک تاریخ لیکل غواړو. زما خیال دا دی چې هغه تاریخ به مکمل نه شي. نو دلته خو یو د شاعرۍ په حواله یو شاعري ډسکرج کېده، شاعران ډسکرج کېده، نثر دا نه و، یا داسې دی چې نثر څوک ډېر زیات لولي نه و، د کتاب کلتور چې دی هغه دلته داسې وده نه ده موندلې، د هغې هم خپل وجوهات دي، خو شاعري و نو بیا شاعري ډسکرج کېده. نو ما ویل چې یاره دې شاعرۍ کې خو ډېر داسې د کار سیزونه شته. یو وخت زه په یو محفل کې ناست وم، ما نه یو چا تپوس وکړو چې آیا دا د پښتو شاعري ډېره د زوال سره نه ده مخ. ما ورته ویل چې یاره زه به تاسو نه یو دوه تپوسونه وکړم، زه به بیا هغې نه پس تاسو ته خپله رایې ووایم. ما وویل چې وکړه تاسو څه تپوسونه کوله. ما ورته ویل چې تاسو د ساحل صاحب څو کتابه کتلي، و چې ما خو نه دي کتلي. ما ویل د زیار صاحب کوم کتاب کتلی، داسې یو څو لږ پنځه نومونه مې ورته واخېست، د هغوی نوم مې ورته واخېست، سیف الرحمن سلیم. ما ویل تاسو د هغوی کوم کتاب لوستلی دی؟ بیا مې ورته وویل ښه دغه پرېږده وه، دا راته ووایه چې دغه د سیف الرحمن سلیم یو نظم دی، د وړو وړو خدایانو زه بنده کړم، په دې سندرغاړو هم ویلی دی. ما ویل تاسو سندرغاړي خو به اورئ که نه سندرې؟ و چې جی هو اورم. نو ما ورته وویل چې دې شاعرۍ کې تاته څه معیار نه ښکاري، و چې معیار خو شته خو کم دی. نو ما ورته وویل چې یاره معیار کم نه دی، اصل کې ستا مال مطالعه یا ستا چې کوم رصد دی هغه محدود دی. که ته په پراخه توګه باندې د پښتو د شاعرۍ مطالعه وکړې، صرف یو یو شاعر راواخلي، په هغې کې ډېر داسې د کار خبرې شته، داسې موضوعات پکې شته، داسې سیزونه پکې شته چې نوی فکر هم راوړي، د خاورې او د وطن سره چې کومې تړلې مسلې دي دا هم راوړي. ډېرې ژورې ریښې د دې شاعرۍ د ادب چې دي، دا د پښتنو د سماج سره وي، د دنیا سره هم تړلي دي. په شیکاګو باندې نظمونه لیکلې شوي، په مزدورانو باندې، یعنی صرف دا نه چې د پښتنو په ټولنې په پوهېدو کې به زموږ سره مرسته وکړي، بلکې په نوره دنیا باندې په پوهېدو کې هم زموږ مرسته کوي. دا کمالات چې په دې وطن کې تیر شوي دي په تاریخي طور باندې، بالخصوص که صرف دا شلمه صدۍ هم راواخلو، نو دې بشپړه تصویر چې ما ته په څه کې ښکاري نو هغه شاعري ده. خبره هو یو دې کې خو زما
بالکل
خبره
خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره خبره او خپل خبر واسنه هم وړاندې بوزو، خو ولر نشاین دمه د مې روز خپل خبر وړاندې بوزو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
خاجي تاسو وې تاریخان سم چې دغه د شعر خو تاسو وې چې د پکار د خلک لري اوس نه سبا نن سبا دور کې اکثر تزب لکه تقریبا د 13-15 کال نه دا پروګرام کوم او اکثر چې شعر ماستر پروگرام کې ناقدین او محققین او شاعران ادیبان په هر یو پرسنس په شان دي، ډاکټران پروفیسوران په کې راشي، اکثر زیاتره غي دا نظر لري چې پښتو ادب کې بس شاعري زیاته شي، او زیاتره ناقدین دا نظر لري چې اوس نثر ته اړتیا ده. نو تاسو په دې حقل څه وایي چې تاسو خو د شاعرۍ دفاع کوئ، خو دا ولې دې دا یو فکر لري چې پښتو ادب کې اوس نثر ته زیاته اړتیا ده، شاعري ډېره شوې ده؟
بالکل زده یو خبر چې اتفاق کوم، خو زه یو خبر مکمل کوم. داخله نو بیا دغه وجه چې کوم ما څنګه مخکې خبره وکړه، نو ما دا موضوع واغسته چې په پښتو جدید شاعرۍ د ادبي تشدد اثرات، چونکه ما څنګه مخکې خبره وکړه چې چونکه د دنیا ته یو غلط تصویر یا داسې یو ډېر مسخ شوی تصویر د پښتنو وړاندې شوی، نو هغه ما کوشش وکړو چې په پښتو شاعرۍ کې د پښتنو چې کوم شناخت یا دلته کوم د ادبي تشدد تیریک چلے دلے دے دے سونا جوور اثر کرے دے دے شاعر احساس اثر دے نو ما دغه موضوع خو خکلو په دغه معنی ما پیجو رازم. تاسو دی بل سوال تا چې تاسو دا خبره کوي چې را شاعری زیات بس ته او نو اسنا کو کې کار کوي په کار
دغه بوختنه خو بیا هم کو د دې جواب تاسو بیا را کیره ده چې اوس کا تاسو په خبرې کوي چې پښتو ادب کې شاعری زیات اوس نه سر تړتیا ده، خو تاسو د خپل ټاپک چې کم یاد کو جی کم ساسو موضوع د عدم تشدد په پښتو شاعرۍ کې د عدم تشدد اثرات، نو دا تاسو لکه د دې انتخاب وجه دا و چې تاسو زیات تر لکه بیک گراوند زیاتر تاسو داسې خلکو سره ملو شوي، تاسو استادان چې هغه هم دغه د تحریکې کم یو خدای خدمتگار تحریک او دا یا د باچا خان چې کومه فلسفه و د عدم تشدد، نو مطلب تاسو دغه ای کی زیات لاس دا ځکه تاسو د انتخاب دا کوم قدم په قدم تاسو سره هم دغه خلک ملو شو د خلکو هغه سر لاندې راغی، نو تاسو بیا دغه ټاپک ځان انتخاب کو دغه موضوع انتخاب کو.
دا څه چې یو خو وجه دغه هم دا او دې مطلب چې لکه ګوره ما څنګه وویل چې زما چونکی یو ذهني دغه کیږي سړی سوچ کوي فکر کوي مطالعه کوي ناست کوي مختلفو ځایونو کې، نو که تاسو وګورئ چې زموږ په دې خپل ځایي چینلونو باندې په ډرامو کې کدی تاسو کته شئ چې د مختلف پرایویټ چینلونو دي سرکاري دي په دې کې د پښتنو چې کوم تصویر وړاندې کیږي، نو دا زما د ذهن کې به دا سوال بار بار تکراری ده. بیا بل خصوص چې په دې وطن کې کم د حالات تیر شو، زه خو صرف دا یو وجه نه غواړم چې شو کې دا خلکو سره زما ناس ته پاسته ونو د دغه یو سره دا غیب کې یو کردار وو، ډیر لکه مطلب دا چې یو کردار وو، خو نور چې کم په دې وطن کې حالات هم چې بم دې دماکا دا او دغه دی او بیا چې کوم ترهګر ونیولې شو دا غوی جبه پښتو دا لباس د پښتو دی. یعنی په دې د وخت کې خو یو بل خبره وکم چې پښتنو چې کوم تصور دی یا تشخص دی هغه او ترهګری داسې وتړل سره چې دا نه بیریدونکي شیزونه دي. دا زمونږ تاریخ او دلته زمونږ ادبیات او زمونږ رویه یو زمونږ په کلتور کې داسې شیزونه شته چې دا په بشپړه توګه باندې رد کوي. نو دا یو هڅه وشوه، دا یو یرغل جوړ شو په دې وطن کې بالخصوص د 9/11 نه پس چې کوم حالات راغله او دلته جوړ شو یا جوړ کړی شو. نو دغه چې کوم حالات جوړ کړل نو هغه کې دغه زمونږ تشخص نن هم د مختلفو مسلو سره مخ دی. کو په تاسو سوچو کې داسې مختلف وګورئ او داسې په تنقیدی نظر وګورئ نو سړی داسې ځان سره خفه شي، مات غونته کې شي چې یاره دا خلک چې ته د دې تاریخ ګورې د دې ایون په کلو کې د دې د ژوند د کړه وړه ګورې نو هغه کې خو داسې نه ده څنګه چې وړاندې کېږي. د دې نه علاوه دې سره دویمه خبره دا ده چې دا حقیقت دی چې څونکې وړې وړې مسلې شته خو هغه وړې وړې مسلې په داسې انداز باندې پیش کول چې د یو پوره قام په لکونو کروڑونو خلکو یو تصویر یو بد تصویر کم سائنس یا کم لاجک یا بدا کم سوشل سائنس کے بعد دا مکورہ سکوم نہیں چیرا بحیثیت قام چکم دی دا بحیثیت قام دا سی بھی خرابر چرت دی دا
بالکل
پنڑائی کشتا پنڑائی کشتا بل حالات تی دلتا حالات اگر بیا دا اگر اخپلی وجی دی اگر باس دیر اوگت طرف تزی چی دلتا بیا دا کمی بدمرغی دی یا کمی تشدو دومشتا موږ دا نه وایو چې لکه نشته یا دغه خو دغه بیا مختلف وجوهات دي مختلف دغه دي سیزونه دي او په سماج کې دا سیزون زمون کلتوري اقدار شته چې لکه مطلب هغه وایلنس دغه رنگ په ښکاری خدا شي اقدار هم زمون شته چې دغه د سی د مینې او د یووالي او د اتفاق او د محبت او د امن زیری او استازی دي. نو دا سره ما ترڅو نه ښکاری چې کم دغهونه دغه هغه خبره ده چې دغه مختلف وجوهات پکې شامل دي چې دغه موضوع ما انتخاب وکړو په هغه کې د زمونږ د وطن د ټولنی حالات بل دغه د استادانو او د خلکو د مرستې او د مینې او دین علاوه زمو خپل چې کم یعنی نقطه نظر او یاد دې سره چې زمو کم ما سوچ کو فکر کو او بیا به مې دا شاعري لوستل چې زمو او د ادبیاتو سره بیا مکمل وتړل شو نو چې وتړل شو چې ما به یو کتاب راوغستو نو په هغه کې به دومره د تشدد خلاف شعرونه ټول به د امن شعرونه به پکې د مینې شعرونه به پکې د یووالي شعرونه به پکې د مذهبي روادارۍ شعرونه به پکې په نړۍ کې چې بچرته ظلم روانو د هغه خلاف په کې نظمونه او غړغړ نظمونه دي ډیر پراخه ده. نو په دنیا کې د انسانانو سره یا د انساني هویت سره یا د انساني رور ولای سره تړلو پیغام دی. نو مال شعر دا قام یا د دې قام چې دا کوم شاعري ده یا د دې کوم ادبیات دي دا خو د دې خبرې سره د دې مفکورې سره بيخي په زیات تضاد کې ولاړه خبره چې پښتانه متشدد دي او پښتانه دشدګر دي او پښتانه داسي. نو دغه وجه و چې ما د خپل موضوع انتخاب په دې طریقه باندې وکړه دا صرف په یو اکیډمیک توګه باندې موږ دا هڅه وکړو چې د پښتنو کوم تصویر دی چې هغه وړاندې کو زمونږ خپل خلک هم وګوري او دنیا ته هم دغه خبره مخکې لاړ شي. دغه وجه او دغه زما فکر او سوچ چې دغه باندې کار وکړم نو هغه باندې ما کار
نو اوس تاسو هغه بلې خبرې ته براشو چې تاسو شاعري خبره کوي د ناکیبینو دغه نظر چې شاعري زیاته ده نثر ته زیاته اړتیا ده په دې بس وایي چې
اتفاق وجه خپل دلیل مثال صرف نصر نصر بیا کم آیا ناول ڈراما افسانہ سر کالمونه مقالی سر خود جین علاوه ما خیال داده چې موږ په نثر کې هم ضرورت شته. دا خبره هم رد کوم چې نثر ضرورت نشته، بالکل د ښه نثر ضرورت موږ شته، بالکل د ښه څېړنې ضرورت موږ شته. خو مسئله دا ده چې یو سړی شاعر دی او هغه ته ویته تحقیق وکړه نو به تحقیق څنګه کوي؟ اوس یو سړی تحقیق کوي لکه ګوره دا خو اوس په دې یو شعبه کې یا په دې ادبیاتو کې مختلفې برخې دي
خو
چې سره شاعري کوي ښه شاعري کوي ښه شاعر دی، نو د ښه شاعرۍ لارې ولې په دې باندې بندېږي چې ته نثر ولیکه؟ که څوک نثر لیکلی شي یا هغه سړی نثر لیکلی شو، مثال زه خبره کوم، زه نثر لیکلی شم، ښه نثر لیکلی شم، ښه تحقیق کولی شم، ښه افسانه لیکلی شم، ښه ډرامه لیکلی شم، ښه ناول لیکلی شم، باید بیا به زه هغه لیکم. او داسې خلک شته چې هغوی صرف په نثر کې کار کړی دی، صرف په نثر کې کار کړی دی. لکه مثال تاسو راواخلئ، د نور محمد ترکی ډېر ښه ناولونه لیکلي دي، داسې پاینده محمد خان چې کوم هغوی دغه لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، داسې د افسانو خلک راولي. میدیشاه بادشاه، د میدیشاه بادشاه دومره شاعري نه موجوده، ډېره کمه شاعري ده، محدوده شاعري ده. او د هغوی د پنځه شپږ د افسانو مجموعې چاپ دي، نو هغوی لیکلی شو. زه دا وایم چې څوک نظم لیکلی شي باید نظم ولیکي، نه شاعري کولی شي شاعري وکړي، څوک تحقیق کولی شي باید تحقیق وشي، او په هغې باندې زیات زور راوړل پکار دي. دا نه ده چې زه د تحقیق یا د نثر د اهمیت انکار کوم، خو مسله دا ده چې یو سړی ډېر شاعر یا شاعري کولی شي یا ډېره ښه شاعري روانه ده اوس دور کې هم، او ته هغه په دې باندې ودرې یا په دې باندې کږې یا په دې باندې وته په دې باندې دا اعتراض کوې چې شاعري ولې را روانه ده. بس شاعري به هم وي، نثر به هم وي، څېړنه به هم وي، نو دا زما خیال لري چې لارې ونه دي بندول پکار. دا کوشش ضرور کوو پکار دی چې په نثر کې هم کار وشي، په څېړنه کې هم کار وشي، خو زه د دې خبرې سره پوره اتفاق نه کوم. ته یو سړی شاعر دی، ډېر ښه شاعر دی، ته به بیا دونه ښه ناول نګار خو ضروري نه چې به بیا ښه ناول نګار وم، هغه بیا ښه څېړنکار وم که نه. او دا دې مثالونه موږ سره شته که نه. لکه اوس مثال رحمان بابا کتاب دی، دوی شاعري کړې ده. اوس یو سړی اوس یار رحمان بابا ولې نثر ولې نه لیکو، هغه وخت کې ناول ولې نه لیکو که نه، بیا هغه شان تحقیق یې ولې نه کوو، دا خبره به څونه ټیک کوي که نه. نو زما خیال دا دی چې په مختلفو وختونو کې که شاعري ده، شاعرۍ ته هم اړتیا لرو، بالکل اړتیا لرو. اوس دنیا بدلیږي، نوي نوي تنقیدی تیورۍ راغلي دي، نوي نظریات راغلي دي، د پښتنو سماج بدل شوی دی، د پښتنو په سماج کې مختلفې مسلې راغلي دي، نوي ټیکنالوژۍ دور راغلی دی، او د دنیا سره چې څنګه مثال دنیا یو ګلوبل ویلج باندې بدله شوې ده، دا نوي نوي سیزونه چې کوم باید زموږ شاعري دغه شي. بلکې زه خو دا وایم چې صرف شاعري اوس باید چې په دې باندې کار وشي، لکه مثال خلک وایي چې نثر، زه وایم چې په ترجمې سیکشن باندې کار وشي، بلکې زموږ شاعري چې کوم دی دا ټرانسلیشن شي مختلفو ژبو کې، په انګریزۍ کې، په اردو کې، داسې په هغه کې چې زموږ د شاعرۍ یا زموږ د ادب نه نور دنیا هم خبر شي، په فارسۍ کې دي وشي، په مختلفو ژبو کې دي وشي، او د مختلفو ژبو شاعري ادب هغه دی هم پښتو ته راشي. بلکې زه خو صرف دا د نثر والا کومه خبره چې ده، د ژباړې یو ډېر اهمیت دی چې د هغې باندې یو منظم کار وشي، نو موږ به د دنیا د ادب سره او زموږ به ادب به د دنیا سره چې کوم دی متعارف شي. نو زه خدا سي فکر کوم دا خبره زه پوره نه تاییدوم چې شاعري دې د شاعرۍ غندنه دې وشي یا دې حوصله شتنی وشي چې شاعري دې نه کیږي، شاعري دې بالکل وشي، ښه شاعري دې وشي او ښه ښه زیار دې.
د شاعرۍ په حوالی سره موږ خبره کوو، تاریخ خان صاحب نه پښتو کلاسیک دور خو ډېر مضبوط دور دی، چې د رحمان بابا، خوشحال بابا، علی خان، حمزه بابا، کاظم خان شهید او داسې نور ډېرې درنې درنې نامې دي. نو تاسو د جدید دور شاعرۍ ته یا د دې وخت ته څنګه ګوري؟
داسې په چې دغه په لکه د هر دور چې کوم دي، د هر دور خپل یو مزاج پاتې شوی دی، د هر دور خپل رجحانات پاتې شوي دي، د هر دور خپل خصوصیات پاتې شوي دي. داسې په شلمه صدۍ کې هم دا سوال به ډېر ګران شي، داسې چې زه ورته یو څو کسان نومونه واخلم. خو په شاعرۍ کې په دې شلمه پېړۍ کې زما خیال دا دی چې زموږ شاعري په موضوعاتي حواله هم او د هیئت په حواله باندې هم، یعنی مختلف اصناف د شاعرۍ ته راغلي دي، رادنه شوي دي. لکه مثال آزاد نظم رادنه شوی دی، هایکو راغلی ده، داسې نور د نظمونو شکلونه راغلي دي، نثري نظم راغلی دی. نو دې کې ډېر په هیئت په حواله باندې هم او د شاعری د موضوعاتو په حواله باندې هم، د نوي دور، د نوي رجحاناتو او د هغې ترجمانی، او نو په دواړو برخو باندې زیات کار شوی دی. او بالخصوص چې کله موږ شلمې پېړۍ ته ګورو، نو په دې کې چې کوم د سراج الاخبار سره په افغانستان کې او دلته په خیبر پښتونخوا کې یا صوبه سرحد کې چې کوم، په هغې کې د مخفي صاحب، د دې نه علاوه شاد محمد میګیر دین علاوه عبد الله اکبر خان اکبر د خوی خدمتګار تحریک یا د انجمن اصلاح او لافاغینه چې کوم خاصه خاصه وي په دې شلم پیړې کې د دې پورا کیډر چې کوم دی یا پورا یو سکول اتاک چې کوم دی دا د دې هڅې کړې دي د دې سره بیا د دې په تاثر کې چې کوم دی بیا نور شاعران نو چې شي وي دي یا د سړي چې بیر دین علاوه چې بیر دې جدید دور چې مختلف کوم پړاوونه دي په دې کې زیات شاعران راغلي دي په افغانستان کې راسي دا ویخ زلمی د تنظیم یا تحریک نه پس بیا په خپل د سور انقلاب سره مختلف شاعران مختلف نومونه راغلي نو خو دا یو دوه درې نومونه خو مونږه غستې شو بلکې د دغه دور ډیر زیات شاعری ده کله زه خپل د دې مشکل سره مخ شوم یو وخت په خپل سیرانه کې هم چې آیا لکه اوس کم شاعران به راخلم او کم به نه راخلم نو ما څه خپل وسه کوشش دا کوم چې شاعران زیات چي دي دا زره واخلم او بل دا چې زمون مختلف سیمې بلکې د دې شاعری کتل پکار ده سره چې زمون پر ادبیاتو کې یو خاص ماته چې سیز محسوس شو یا زمونږ کم ادبی تاریخونه لیکل شوی دي د کی زیات تعداد په خبر ویلي او ډامیننت دغه ښکاری چاپ ښکاری زمونږ په دې مضافاتو کې په دې دغه کې هم ډېر شاعران دي لکه مثال په دې پښتونخوا کې چې تواخلي په دې دغه کې د رحمت الله درد او طاهر کلاچوي او دې خلکو په نړۍ باندې شاعران پاتې شوی دي د منتظر بیٹنی غونډې شاعران پاتې شوی دي په دې دور کې اوس په دې دور کې بیا مثال دی خو دا د تقسیم نه پاس د تقسیم نه پاس د هندستان د تقسیم نه پاس چې دا کوم بیا یو به مرحله شروع کیږي د ادبیاتو د جدید دور نوی شاعران شروع کیږي په دې کې او سید رسول رسا او رحمت شاه سائل او خالد ضیا او صاحب شاه صابر او داسې نور بلا په لوی تعداد کې شاعران چې کوم دی هغه مخې ته راځي چې دا غوی شاعرۍ یو بیخي زیات چاپ او اثر چې دی په دې ادبیاتو کې لرلې ده د شاعرۍ یو خاص مقام ته رسولې ده په دې کې چې مطلب دا چې موږ داسې راواخلو چې په شاعرۍ کې د خوري خدمتګار مکتب یا قوم پرست مکتب بیا ورپسې د روماني مکتب بیا ورپسې د روماني مکتب نه پس تر کې پس مکتب دا مختلف مکتبونه چې کوم دي په دې پښتو شاعرۍ کې په شاده ماته دی کې په دې کې بیا مختلف وختونه کې مختلف کارونه شوي دي لکه مثال دا سید ویلې شو چې دا طریقې پسندې مکتب کې هم خلق تللی دي په دغه رجحان کې د خوري خدمتګارې پر رجحان کې هم خلق تللی دي او د دین علاوه پر رومانی رجحان کې هم خلق تللی دي چې بیا دې هر یو مکتب خپل خپل شاعران دي دا چې په افغانستان کې د ویښ زلمیانو سره یا د سور انقلاب سره په دې کې ډېر غټ نمونه پاتې شوی دي په خپل زیات تغوی سیړنې هم یا د نصر په والا باندې مشهور دی بي بي سي او رشاد سي او ګل بچا او پد سي او د دین علاوه دا د مرحله چې د سراتيري ګراتيري کی تر د پیر محمد کاروان او د دې د دې خلکو تر مخ را رسي او اوس په معاصر وخت کې هم زمون زلمی شاعران چې دغه کې وړي جوت کردار لري او دغه ډیر ښه شاعري چې کوم دی را روانه ده چې په پښتونخوا کې هم په مختلفو سیمو کې د تیر ورځو کې زه په خپل باندې ما داسې اتفاق وشو چې او رغزو په لاره لاړم او مالته شاعران ورته مشاعري ته زه ډیر زیات دغه شوم داسې جیب مې محسوس کړه چې زمونږ په داسې سیمو کې هم چې لکه اوس مثال او رغزې داسې ډیر په لري پرته سیمه ده په خیبر پښتونخوا په ایسان باندې نو په دغه کې چې کوم شاعري موجوده یا د ځوانانو کوم شعرونه موجوده نو هغه ډیر زیات د ستاینې وړ داسې چې خو ارزه ته چې ورشي نو اری سیمه ته چې ورشي داسې بلا شاعران دي بیا داسې نومره کې شاعران دي بیا داسې مختلفې وجې دي لکه ما څنګه خبره وکړه پښتنو وطن دې خپل په کلیر زیاتې مسلې دي نو هغه سیزونه هغه شان مخې ته نه راځي هغه شان مخې ته نه راځي زه اوس هم داسې ګڼم چې ډېر لویه سرمایه او دغه چې د پښتو شاعرۍ کې موږ لرو او دا سفر دې دغه څه دوامدار دی دا د
ډاکټر طارق خان صاحب دغه تاسو د کلاسیک دور خبره موږ کو جدید دور کومه کمپیر کو چې د کلاسیک دور جدید دور کې تاسو کوم خپل موضوع دی پی ایچ ڈی چې په دې حواله سره د عدم تشدد په حواله سره کوم هغه دور کې په نن دور کې څه فرق ویني هغه وخت کازي او د نن وخت کازو تر مخه کوم خبره کو
د کلاسیک او د جدید ترمنځ تاسو
څه او بیا د عدم تشدد کوم تاسو موجود دی دغه فرق تاسو په هغه دور کې دی فرق کې سم راکوي ویني ګوري هغه د شهري د دې اثرات نن دور کې جدید دور کې د اثرات
داسې دي ماته داسې ښکاري چې د دې چونکې یو زه یو یادونه به ضروري وي، یو یادونه داسې ضروري ده چې چونکې په دې شلمه پېړۍ کې د عدم تشدد ته منظم تحریک چلېدلی، دغه تحریک چلېدلی دی نو دغه تحریک اثر ډېر زیات کړی دی په دې جدید دور کې. دغه بل دور کې چې دی چې موږ ګورو کلاسیک ته، کلاسیک کې زموږ داسې دي ګوره چې کله موږ عدم تشدد ته ګورو دا خو یو خپل تاریخي پس منظر لري. مثال داسې دی چې د دې رګ او ریښې موږ په مذهبونو کې لیدلی شو، لکه مثال تاسو راواخلئ د پښتنو په وطن کې دا د بودا ډېر لوی اثار موږ ته په نظر راځي. ظاهره خبره ده چې دغه خلک دلته پاتې شوي دي یا دا اثار دلته وو یا موجود دي، نو د دې خو به هم څه اثرات پاتې شوي دي. دې نه علاوه چې کوم دی زموږ ډېر لوی اولیا کرام په دې پښتنو وطن کې پاتې شوي دي، سیاسي تحریکونه چلېدلي دي په خپله د پښتنو ترمنځ، د دوی کلتورونه د دوی کلتور یا سماجی ژوند چې کوم دی نو هغه کې راشي د عدم تشدد په بنا باندې او بنیاد باندې ولاړ کلتورونه د اقدار دي چې هغه اثرات ډېر بین علاوه د زموږ کلاسیک دور چې موږ ګورو په دې کې، بلکې د دې یو بشپړ تحقیق چې کوم دی انفیل تحقیقي مقاله چې زموږ د نظر تیر شوې ده د ډاکټر محیب وزیر د بچانان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز چې کوم ډایرکټر دی محیب وزیر، هغوی په دې باندې کار کړی پښتو کلاسیکي شاعري او انسان دوستي. نو په هغه کې داسې د انسان دوستۍ او دغه رجحان ډېر غالب لیدلی شي، په هغه دور کې هم ډېر مضبوط پاتې شوی دی. بلکې موږ که د درامان او شاعري راواخلو دا خو ټوله د پادمې تشدد او په انسان دوستۍ او په مینه او په دې باندې ولاړه شاعري ده. داسې د خوشحال په شاعرۍ کې موږ کتلی شو، داسې موږ بل مثال دا خبره چې راواخلو د خوشحال یو شعر چې موږ راواخلو چې بندوبست کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو، دا اوس عدم تشدد یو ډېر هم مثال موږ وړاندې کولی شو یا یو بیلګۍ وړاندې کولی شو. داسې زموږ په خپله په دې فولکلور کې چې موږ راواخلو، لکه مثال مینې د داسې پام ته دار کړم په میږي خپه خلک لم چې یار دی پاتې شي، نه دا د عدم تشدد ډېر غټ مثال دی چې زموږ په فولکلور کې هم دا رجحان ډېر غالب لیدلی شي د مینې د امن د یووالي. اوس عدم تشدد سره بیا چې هغه کې موږ بیا ته اندازه کېدای شي که نه چې دغه عدم تشدد چې کوم په خپل ځان کې دا داسې یو توری نه دی، دا یو داسې اصطلاح یا داسې فنکشن ورته موږ ویلی شو یا یو داسې مفکوره ورته موږ ویلی شو چې دا مختلف سیزونه په ځان کې راځي. مثال موږ داسې ویلی شو لکه اوس مثال عدم تشدد څه دی، تشدد خپل یو فنکشن لري، لکه مثال یو سټرکچر لري، لکه مثال سختی تشدد من یو اصطلاح استعمال او سټرکچر وایلنس چې څه ته وایي، لکه اوس مثال د ښځو خلاف وایلنس کې آیا د دې بیا کته د من په فولکلور کې وګوري یا په دغه شاعرۍ کې وګوري نو د ښځې ذات باندې چې کوم دغه کېږي وایلنس کېږي تشدد په کېږي چې ډومېسټیک وایلنس ورته وایي یا د جېنډر بیس باندې چې کوم وایلنس کېږي، نو د دې رد کې دوی ډېرې ټپې شته دي چې په خپله دغه تشدد د رویې یا د انساني وقار د خلاف ورزۍ په حساب باندې یا د ښځې ذات د کم حسابولو په احساس په حساب باندې خو د فولکلور کې داسې ټپې شته، داسې سندرې شته دی چې هغه دغه تشدد ته ډېر مخه نیسي، یا مطلب دا چې د یو مزاحمت په شکل کې موږ وینو. پښتو د ډېرو ټپو مثالونه سړی ورکولی شي چې دا د دې جینډر بیس وایلنس چې کوم دی په دې باندې اډانه دي، نو داسې سیزونه دي چې په هغې کې موږ وینو زموږ په کلتور کې شته، مطلب زموږ په فولکلور کې شته دی. نو عدم تشدد داسې نه دی چې صرف په دې په شلمه صدۍ کې منظم شکل اخیستی دی، البته په خپل تاریخي پس منظر کې که هغه موږ کلاسیک راخلو که هغه موږ خپل فولکلور راخلو په دې کې پس منظر کې ډېرې نښې نښانې موږ وینو شته دي. نو داسې دی چې دغه د عدم تشدد چې کوم دغه وي، لکه مثال د انساني وقار خبره پکې شته، د انسانیت خبره پکې شته، د ښځو د احترام خبره پکې شته، د جینډر بیس چې کوم وایلنس دی د دې په ضد پکې خبره شته، د جنګ کګل چې دي د تور ټوپک وسته کاره د ښو ځوانانو خون به ستا په غاړه وینه، دا اوس عدم تشدد دی. مطلب تشدد غندل دي که نه، یا تشدد ډسکرچ کول دي غندل دي. دا کګنه چې ده د تشدد چې مختلف شکلونو کې کوم وایلنس موجود دی، نو هغه وایلنس کاونټر کول لپاره زمونږ په دې کلاسیک کې زمونږ په فولکلور کې ډېر داسې عوامل شته، ډېر داسې شعرونه شته چې هغه تشدد چې کوم دی هغه غلطه کوي. نو دغه په کلاسیک کې هم زموږ دا روایت پاتې شوی دی. دا صرف داسې نه ده چې په دې جدید دور کې دغه شوی دی، خو په جدید دور کې منظم شوی ضرور دی. چې کوم عدم تشدد ته موږ ګورو نو په تاریخي طور باندې منظم شوی داسې دی. بل دا دی چې په دې عدم تشدد باندې په دې جدید دور کې چې کوم دی، یا مطلب د شلمې پیړۍ کې چې موږ ګورو په دې کې دنیا کې هم د عدم تشدد کې کوم راوتی دی، د منډیلا او تیریک او د ګاندی جی او داسې د لوتر کینګ چې کوم د عدم تشدد په بنیاد باندې سیاسي مبارزې وي، نو هغه موږ مخکې وینو. یا بیا په دې کې باندې په دې شلمه پیړۍ کې اکیډمیک سنترونه جوړ شوي دي، او دا سفر داسې راغلی دی چې اوس خو نان وایلنس په نوم باندې خو مختلف سنترز کار کوي که نه، لکه په دنیا کې دغه دي سنترونه جوړ شوي دي د نان وایلنس سټډیز په حواله باندې. نو دا په دې شلمه پیړۍ کې د دې اثر یا په شلمه پیړۍ کې د دې دا خاص اکیډمیک رنګ او د دې سره چې کوم سیاسي تحریکونه شروع شوي دي، دا دلته موږ په منظم شکل کې وینو. د نورو کې په یوه دې کلاسیک دور کې یا زموږ په فولکلور کې د دې موږ خوار وار سيزونه دي، او په دې شلمه پیړۍ کې چې دې په دې کې موږ په منظم شکل کې وینو، ځکه چې دلته په پښتنو په سیمه کې د عدم تشدد یو تحریک شروع کیږي، د دې سره د دې اثر بیا ډیر زیات غالب کیږي، یا داسې ویلی شو چې دلته نور منظم کیږي. نو داسې ده.
تاریخ خان صاحب پروگرام ته ویل لنډ شند مالو فلورزن کتاب وریاد کوي ګرنو کو ګورزن کوای سف امریکا دی ریډیو د پښتون سری مثال ته ځخ پروند واشنگټن ډی سی نه اور یو څه پروگرام کې ملګری دی ډاکټر تاریخ خان صاحب، او سره خبرې ترې کو دا غوي پی ایچ ڈی کړی دا پی ایچ ڈی کې دا غوي موضوع په جدید شهر کې د عدم تشدد سره په دې باندې خبرې ترې وشي، او یو لنډ شند مخته
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
خیر د مې ورسو یو والی بیا تا ډاکټر تاریخ خان صاحب تاسو په خپل هم شریکوي، نو د پروګرام کې سنجیده خبرې ډېرې شي ځان چې لګوند کلام هم ور بیا خپل خبرې وړاندې بوزي.
سمه ده جی، بالکل شاعری به راکو کومګه خو په خپل داسې چل وشي کله کله چې در سیړنې یا د سړي چې د دې دغه ته مسخه شي، نو د شاعرۍ دغه چې کوم کله کله داسې کم شي. خو بالکل تاسو ته وښتنه چې رسم به اوریدونکو
خو تاسو شاعری خو کوي کله شاعری خو تاسو په خپل
کوي؟ جی جی بالکل
او کنه
نو بالکل
نو شاعر مې شاعری وانه ور بیا خدا خو ډیره دا خو خبره نه دا خو ډیره بې انصافي ده. نو پکار دی چې لکه شاعری بل سنجیده خبرې پکې هم ډیره شي، نو پکار دی چې دا تاسو دا هنر او دا هم ملګر سره شریکو، نو تاسو دا وګورئ چې به راځي شریکو
یو وړو کې نه زمبر سره شریک کوم دا غي عنوان دی ابن تشدد.
تاسو ټول صفه د عدم تشدد کوم یو فلسفه ده، د خدای خدمتګار باچا خان چې کومه فلسفه ده، په دې کې تاسو ټول لکه تاسو جون قدم په قدم دغه یو فلسفي تاسو قدم تاسو جون مخکې بوتلې دي، او د انسانيت سره مینه او دغه تاسو ادبي سفر زما په خیال دغه یو فلسفه تاسو په جون باندې اثر اندر شوی ده، او تاسو خپل پی ایچ ڈی په دې کې کو اوس تاسو د کوم څه چې کوم نظم شریکوي دغه موضوع هم دغه دی از می تشد.
نو دا چې وشي دا نظم ما ولي کړ ما په ذهن کې یو دغه تصور موجود و چې دا سي بس وی چې د ادمي تشدد یو په مختصر او په کمترین نه کم ول لبزونه کې د ادمي تشدد من یو تعریف کو یا دغه تاریخ بیان ورکه غونډه آزاد نظم دی، اخیره کې یو تفاهم لري
مهرباني
دا سیده چی عنوان دی نه نظم عدم تشدد د بودا عقیده نه د بودا د عقیده نه د رحمان د پنپاره نه د بابا د نظریه نه زه په دې خبره پوه شوم، زه په دې خبره ویاړم چې صدا سي حاصل دی مینه داسې پام ته درکړم په میګیب خلک دم چې یار به پاتې شي. نو دغه
هاي
وړو
هاي
کې نه د مستحکم
ډیر
مدار نږدې کوي.
ډیر ښه
نو دا
ډیر
ما یو کس مانه تاسو وکړو چې ته سوې د ادم تشدد په علامه او ته چیرې وړو کې نه د بیا برته وې من اوس کومل خبرې دې نه شي کېدې. نو ما ته د بودا د ذکر وکړو د رحمان بابا ذکر مې وکړو د بادشاه خان ذکر مې وکړو او اخر کې مې ورته ویلي چې مینې داسې خان ته دار کړم په نجیب خنک دم چې یار به پاتې شي بس ودا تعریف ته مو نه اوه
من دا دا خو کوم تعریف دې دي چې هر بیا څه پاتې نه
بس ما ورته تعریفي پس منظر هم پکې ګورو چې کوم دغه دې مېل هم پکې تاسو ته ملاوي ډېر خوښ شو خندلې دي
بل هم د هم څه نظم څه غزل څه بدن او خو یو پښتن دا چې څه فکر کوي چې پښتو ژبه ته نن سبا کم قسم لیکونه ضرورت دی او تاسو د کم سیزن ضرورت مې شته وي چې په کار کې پاره په دغه مت کې کار وشي کم کم میدانونه چې په کار کې کار وشي
پښتو ته خو جی ما سم خبره مخکې مو کړه داسې مختصر غونډه کې خو څه ده لاندې بلان چې ته اشاره کوم دا سې دي چې شاعري زمونږ زموږ مطمئن یم ته خوشاله مو ته چې د پښتو د شاعرۍ سفر چې کوم دی هغه ډېر خروان دی په دې والا ډېر مطمئن یم. البته دا کوم سوال چې تاسو مخکې کړو هغه سره دا سوال چې تیږي چې موږ د نثر په والا باندې لږ کمی محسوس او یا لږ تشنگی محسوس او نو په نثر کې کار په کار دی نظم کې په ناول کې په افسانه کې په تکل کې په نورو کې او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وز د سیړنې دور دی د نوې دور چې کوم دی د سیړنې د تحقیق دور دی نو موږ په تاریخ کې مړتیا لرو موږ په سیړنې کې مړتیا لرو او زه د یو منظم فعال د ادارتي شکل کې چې د دې نوي دور د کم اصطلاحات چې دغه اصطلاحات ته په یو اکیډمیک بنیاد باندې یو کار وکړي شي او بیا په منظم شکل باندې د مختلفو ژبونو پښتو ته جباړي وشي چې زمونږ دغه نوري دنیا چې کوم ادبیات دي دغه نه خبر شو او د دې نه علاوه زمونږ ادبیات چې دام د جباړې په شکل کې نورو خلکو ته نور جبو ته منتقل شي او دا خبره کړی شي یو خدا د شاعرۍ یا د سیلنکارانو یا د دیبانو شاعرانو لیکوالانو دا یو طریقه ده. بل چې زه ګړم چې پښتو ته څه ضرورت دی نو پښتو ته ضرورت دی چې په سکولونو کې په کالجونو کې په پوهنتونونو کې د دې د یو داسې دغه وشي چې یو داسې ځای ورکړل شي چې کوم د دې حق هم دی او د مخ ضرورت هم دي. لکه په دولسم جماعت پورې پښتو لازمي شوی و دا په دې تیر وختونو کې موږ لیدلی دي خو په هغه باندې هیڅ عمل درآمد ونه شو. هغه پښتو کتاب چیرته ورسېد څنګه چلل وشو هېڅ په دې باندې موږ نه پوهېږو چې څه وشو. نو زما خیال دا دی چې حکومتي سرپرستي یا مطلب چې په سکولونو کالجونو پوهنتونونو کې ورته ځای ورکړی شي او پښتو د لازمي یو سبجیکټ په ځای یو لازمي کتاب په ځای باندې او په سکولونو کالجونو کې شامل شي نو دا ممکنه ده. دا امکان دی چې دغه دغه خبره هم سره وتړلې شي د روزګار خبره هم سره وتړلې شي او زیات خلک یې ونیول. نو دا په پرایویټ سکولونو کې هم پکار ده په سرکاري سکولونو کې هم پکار ده چې یو لازمي سبجیکټ په حساب باندې په دې سکولونو کالجونو ته نه ورځي. نو زه داسې ګڼم چې زیات خلک په د پښتو طرف ته یا د پښتو چې دغه کم د پرمختګ لارې دی یا دغه دي نو دا ته د خلکو یو رجحان جوړ شي. بیا د دې نه علاوه سیړنو ته ډېره زیاته ضرورت دی. ما چې مخ خبره وکړه باید چې سیړنې وشي په پښتو کې په پښتو کې سیړنې وشي چې د هغې میډیم پښتو وي. لکه نه سیړنه وي خو په پښتو کې وي لکه د پښتنو په اړه باندې خو یا د پښتنو تاریخ په اړه باندې یا د پښتنو درس په اړه باندې په انګریزۍ کې یا په نورو ژبو کې به کار شوی زیات شوی دی. خو زه وایم چې داسې کار هم وشي چې د سیړنې طرف ته خصوصي پاملرنه وشي او بل د حکومتي سرپرستۍ له طرفه د کلچر ډیپارټمنټ له طرفه د اکیډمیانو په صورت کې د پښتو څانګو په صورت کې د دې کې څنګه پرانستل شي د دې کې خلک واخیستل شي او خلک راشي او په دغه کې پښتو زدم کې او د پښتو لپاره یو منظم کار وشي. د دې نه علاوه زه خو چې کوم نیله منو شاعرانه دي باندې تختله وس خپل حال ځلې کوي دغه تنقیدي نشستونه کوي مشاعري کوي کتابونه په خپل پیسو چاپ کوي. نو دغه یو دغه روان دي. د دې نه علاوه په دې جدید دور کې داسې هم د اوسنۍ دور چې داسې نه شي. د ډېر د مایوسۍ خبره نه کومه چې باید په دې والا دې موږ مایوس شو. اوس
ترجمة
پښتو کتابونه چې دي په ډېر لوی تعداد کې چې کوم دی خرڅېږي، خلک یې ګوري، لوستوال شته، د شاعرۍ لوستوال شته، د نثر لوستوال شته، خلک شته. خو دغه شکل چې دا نور منظم کول، نور بشپړه کول لپاره مختلفې لارې چارې چې کوم دي کتل په کار دي او چې په هغې باندې کار وشي. بیا د دې نه علاوه چې بیا بل کوم یو څیز ماته ښکاري چې د دې ژبې د ترقۍ یو ډېر لوی محرک جوړېدای شي، هغه مختلف ډسپلینز دي. لکه مثال موږ راواخلو لرغون پوهنه، ارکیالوجي چې کومه ده، باید چې موږ په ارکیالوجي په مت کې په پښتو کې کتابونه موږ څوي، ځکه چې موږ په دې وطن کې ډېر لوی آثار موجود دي. نو دې په ولا چې موږ ته د خپلې خاورې د دې آثارو تاریخي څیزونو پته نه وي، یا موږ ته په پښتو کې کتاب او مواد نه وي، نو زما خیال دا دی چې په نورو ژبو کې خو به وي ظاهره خبره ده، یا به چاپي کار کړی لږ او ډېر، پیپرې به پرې کړی شي، دي ریسرچ پیپرې او کتابونه. خو لکه چې په دې باندې کار وشي، د سوشیالوجي په طرف کار وشي، د پولیټیکل ساینس په طرف کار وشي، د تاریخ په برخه کې کار وشي، دا نور چې کوم ډسپلینز دي د سوشل ساينسز کې، نو په دې کې ماته داسې ضرورت محسوسېږي چې په پښتو کې د یو پولیټیکل ساینس کتاب ولې نه وي. باید چې وي، لکه موږ نږدې کتلی شو، که زه داسې سوچ وکړم او تاسو وګورئ، نو د اردو چې ده دنیا کې چې کوم نوی نوبل انعام یا اکتا ناول دی یا سدی یا نور کتابونه دي، داسې دا د حراره اوس داسې کتابونه هم سوی سیلز سیپین او یا داسې نور کتابونه چې کوم راشي، بیخي په دا یو څو میاشتو کې دننه دننه په اردو کې د هغې دغه وي ده ژباړه موجوده وي. نو که داسې د دنیا کې چې مطلب کوم کتابونه په مختلفو موضوعاتو د مختلف ډسپلینز کتابونه که چاپ کېږي او هغه موږ سره په پښتو کې موجود وي، نو زما خیال دا دی چې د پښتو تباه صرف دا نه چې د پښتو ادب خلک یا د پښتو څانګې خلک به پښتو ته ضرورت لري، یو د پولیټیکل ساینس یو زده کوونکی به هم دا ضرورت محسوسه چې دا کتاب یا دا سورس چې کوم دی دا ماته په پښتو کې موجود دی. ما به راځي به بیا مجبور چې پښتو به زده کوم، پښتو به لولم او د پښتو حواله به هم استعمالوي. نو زما خیال دا دی چې په مختلفو سیزونو کې په پښتو کې کار وشي، د مختلفو د ډیسپلینز خلک دی وکي، دا د غوالم کولای شي، مثال د فلسفي ډپارټمنټ والا خلک کار کولای شي، د سوشالوجي والا کولای شي، د پولیټیکل ساينس والا کولای شي، د هیستوري والا کولای شي، چې د پښتو په دغه کې د کار وکړي. زما خیال دا دی چې دا به د پښتو لمن چې کومه ده بنور پراخ
شي،
بیا به د خلکو نه وي،
بالکل وخلاص
کمیږي چې پښتو کې. جی جی
نظم قسم یو نظم یا سه غزل یو دو منټ را سره دی کپ تاسو پکې ویل شي
بزبر ته یو سلسله پینځه شروع نه وي ماته
مهرباني ارشاد
شي. ولی چوپ شم، ولی ګوم شم او چاړا شم، ولی چوپ شم، ولی ګوم شم او چاړا شم، د درد جواب شم داسې به ګویا شم. ولی چپ شم، ولی ګونګ شم او چاړا شم، د درد جبه بشم داسې به ګویا شم، د نسلونو مذهبونو تصادم کې، د نسلونو مذهبونو تصادم کې، احترام په لاس کې واخلم مسیحا شم، د دنیا په نفرتونو بدبویو کې، د دنیا په نفرتونو بدبویو کې، زړه مې غواړي چې واپس شم بودا شم، د دنیا ان پرتونو بدبویو کې زړه مې غواړي چې واپس شم بودا شم، او سمره جبر دی خپل کالبوت کې ګرځم، سمره جبر دی خپل کالبوت کې ګرځم، بیا په کوم صورت او څنګه را پیدا شم، دا جهان دغه ایزیست او دغه زیم، دا جهان دغه ایزیست او دغه زیم، زه په دې کې اوس روا که ناروا شم. نو دا څه شیرونه مې تاسو
ډیر ښه مننه ډیر مننه ډاکټر طارق خان چې موږ پروګرام کې برخه واخیو. جهان مننه
تاسو ډیر مننه، خوشاله
شو ډیر مننه ګرانو خبردن کوم دې سه پښتانه سره پروګرام وخت سره رسیدي چې دا هیڅ سره تاسو نه اجازه غواړم کوم وخت نه درته غواړم چې تاسو سپارم په مخه مخه.